سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي: یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې الیزلې کوي. لادرکه شوې میرمنې هغه فعالانې دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي، اروپا ته د دوی د پلاوی دوم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی ناروې اوسلو ته تللی و. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یو شپه ورځ کې په ټول افغانستان کې 145 کسان په کرونا اخته شوي دي. دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې په همدغې موده کې 19 کسان مړه شوي هم دي. د اجیر په خبره څلور په کابل، دوه په هرات او یو تن په کندوز، هلمند او میدان وردګو کې مړه شوي. دغه وزارت ویاند ونه ویل چې دغه کسان د کرونا وایرس په کومه بڼه اخته شوي وو. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کووید 19 د اومیکرون بڼې د تشخیص امکانات نه لري. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به غمیزه وي. میرمن ټراس نن پنجشنبه په موسکو کې له لاوروف سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل: اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیې او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزه وي، او ناټو هم دا واضح کړي چې پر اوکراین هر یرغل به چې پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمامه شي. ښاغلی لاوروف د ټراس د خبرو په غبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلند به یوازې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. د خبرونو تفصیل به په ازادي راډیو ډاټ کام وی پانه کم واوري او ولولې. اوس ورزو دا چې په دغه پروګرام کې څلرو د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په څوکۍ باندې د جمهوري حکومت د استازو ترمنځ ناندرې رامنځته شوې دي. طالبان وایي دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ دی او داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، لوی بې انصافي ده.
زرګونه افغانان چې په ابوظبي کې دي او امریکا ته د تلو په هیله دي مظاهره کړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خزینه فعالانو له توقیف یا له درکه کېدو وروسته ځینې معترضې ښځې وایي طالبان هیڅ امکانات نه لري چې دغه ښځې یا وساتي یا د بندیانې کړي.
دغه پوښتنې ته باید جواب راکړي: څه ډول یو وړی تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لري، نه د خزینه پولیس لري، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړی؟
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سه وخت چې د مخکینی جمهوریت نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د چوکۍ پر سر ناندرې روانې دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ملګرو ملتو غوښتي چې دغه چوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوی سویل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره لویا بې انصافي بولي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولې سرپرست استازي چې د جمهوری حکومت د بهرنیو چارو د وزیر انی فاطمر لخوا لري شوی نصیر احمد فائق وایي لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
پا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماده دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بې‌انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته چاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نه سپاري. ښاغلی شاهین داسې مهال دا غوښتنه کوي چې را له وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سره د مخکیني حکومت د یو شمېر کړیو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د فبروري په څلورمه د مخکیني حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فایق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو ښاغلی فایق د دې کار په غبرګون کې ادعا وکړه چې د مخکیني جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د ده د عدالت او حق غوښتنې غږ ټپ کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د ښاغلی فایق تات څرګندونې غیر مسؤلانه دي. وی ویل چې د هغه پر ځای محمد ولی نایمی خپل دنده پیل کړي. خو ښاغلی فایق نن سهار ازادي راډیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه د استازولۍ ټویټر د هغه کسانو له ډلې د یوه په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوي، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان کډوالو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابوظبي ښار په یو کمپ کې اعتراض کړی. دوی چهار شنبه شپه مهال د دې کمپ په انګړ کې له دې عمله راټول شول چې په خبرې امریکا ته د لیکت پروسه کې ډیر سستی کېږي. دا افغانان د تخلیه په پروسه کې له افغانستانه د ابوظبي کمپ ته ولېږدول شول څو د لیکت پروسه کې خپل قانوني مراحل بشپړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغان کډوالو د اعتراض غږ دی چې امریکا ته د لیکت په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت کوي. دوی چې هر شنبه د شپې راټول شول او نن د پنځ شنبه په ورځ هم د ابوظبي په کمپ کې اعتراض روان دی. د دوی له اعتراضه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ښځو او ماشومانو هم پکې ګډون کړی. دغه افغان کډوال شپږ میاشتې وړاندې له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې ابوظبي کمپ ته ولېږدول شول څو له دې ځایه امریکا ته ولېږل شي. دوی کې داسې کسان شته چې امریکایي حکومت سره یې کار کړی او یا هم هغه څیرې پکې دي چې افغانستان کې ژوند کول د ځان لپاره ګواښ بولي. اعتراض کوونکي له متحده ایالاتو غواړي چې څومره ژر کېږي امریکا ته یې ولېږدوي. له اعتراض کوونکو یو تن داریوش عثماني چې وایي اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ له امریکا یو غوښتنه کوو چې بېل کوم استثنا موږ امریکا ته یوسي، هغه ډول چې قطر، دوهې، هسپانیا او جرمني افغانان ولېږدول. دلته ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته شوي، ماشومان له ښوونځیو پاتې دي.
یوه بله اعتراض کوونکې میرمن دلاوري چې مخکینی حکومت کې افسر وه اوس په ابوظبي کمپ کې امریکا ته د لیږد لپاره شپې ورځې تیروي.
نن شپه د دې لپاره اعتراض شوی چې د دوی هیڅ برخلیک معلوم نه دی. په زلونو امریکایانو ژمنه کړي خو نه یې د عملي کړي.
په دې کمپ کې د میشتو افغانانو کرشمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې زرګونه کسان هلته پراته دي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 130,000 افغانان له افغانستانه وویستل شول. له دوی ځینې د دوهې، جرمني، ابوظبي او نورو کمپونو ته ولېږدول شول او له هغه ځایه امریکا ته انتقال شول. خو د ابوظبي په کمپ کې د پاتو دغو پرتو افغانانو د برخلیک په اړه کره معلومات نشته چې کله او څه ډول به د لیږد بهیر پیل شي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب باندې کې هم واوري او همدارنګه مطالب وګورئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د سویس په جنیوا کې د غونډې په ارتباط باندې تاسو ته راپور خپور کوو. د سویس په جنیوا کې د غونډې ته د طالبانو استازي هم ورغلي دي. البته په دا غونډه نن روانه ده، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د طالبانو د پلاوی ورغختل په دې معنی نه دي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په سویس کې د افغانستان په تړاو د جنیوا کال ناسته نن چهارشنبه هم دوام کوي. د افغانستان د حرکت ملي خط سوم رئیس بریالی نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلیو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو، بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلی نصرتی وویل چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات محرم دي، خو وروسته به رسنیو
مسائل حقوق بشر
د بشری حقوقو مرسته رسونه د بشری حقوقو په بنسټونو خبرې وشوي او ډیره مطرح شوي. زموږ لخوا د خوځو اونجونو په زده کړو بحث شو او د جمعې په ورځ به نور ډیر جزئیات رسنیو سره شریک شي.
خو ښاغلی نصرتی د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د خبرو د نورو اړخونو او ګډون کوونکو په اړه جزئیات نه ورکوي او نه هم بل ځای په دې اړه معلومات خپاره شوي دي. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یوه کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت د امی روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د روغتیایي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی تدروس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یو شمیر پرمختګونو سره سره په افغانستان کې روغتیایي وضعیت تر اوسه هم ناوړه دی او بشري وضعیت لا هم د خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. په افغانستان کې ډېره اړتیا د کووید 19 او په ځانګړي ډول اومیکرون د تشخیص لپاره د تشخیصي وسایلو مهیا کېدو ته ده، ځکه د مواردو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خو په ورته وخت کې پرون په سویس کې یو شمیر ښځو د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګن دي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو ښځو په کابل کې د نیول شوي او معترض ښځو د ځای ځایګي معلومولو او خلاصون په اړه مظاهره کړي. فرزانه مرسللی چې د دې لاریون له ګډون کوونکو د ازادي راډیو ته یې وویل،
هدف اعتراض امروزی خیلی مشخص، ساده و کوتاه.
زموږ د نن ورځې د لاریون موخه معلومه وه او زموږ غوښتنې له طالبانو افغان ښځو ته د کار، تحصیل او ازادۍ حق ورکول دي، او همدارنګه غواړو چې معترضې ښځې خوشې سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د چهارشنبه په ماښام د فبروري 9 د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغان خزینه مدني فعالان آزادي کړي. ښاغلی ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شویو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي، یو شمېر فعالان لا درک شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. لا درکه شوې میرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیسته و. د یادونې ده چې سویس ته د طالبانو پلاوی داسې مهال سفر کوي چې شاوخوا دو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته هم تللی و چې د امریکا، اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغان نانو یو شمېر استازو سره د بیلابیلو موضوعاتو او په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو ته غواګاست. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویل دي چې د اروپا لپاره یو خطرناک شی بده، هغه د روسیې ځواکونو د ورستربلی زیاتیدونکو غواخ پاړه باندې خبرداري ورکړې ده چې د اوکرين له پولیس سره نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. خو روسیا وایي سره لدی چې شاوخوا یو لک پوځیان یالته ځای پر ځای کړی دی په اوکراین د بریټ قصد نه لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره په غونډه کې ویل دي چې د اروپا لپاره، البته د اروپا د امنیت لپاره، یو خطرناک شیبه ده. هغه ویل کڅام چې ناتو د روسیې لپاره کوم غواخ نه ده، خو د روسیې دغه ورستی تحرکات غواخون کې دی او د اروپا امنیت لپاره خطرناک واقع کیدای شي. د اوکراین پر سر د همدغه لانجې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره اروپایي مشرانو هم ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نن په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کتلي. نور جزئیات له نوریاس نوریا ورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو بریټ به یو غمیزوي. میرمن ټرس نن پنځمه په موسکو کې له لاوروف سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل، اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیا او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزه وي، او ناتو هم دا واضح کړی چې پر اوکراین هر یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمام شي. خغلی لاوروف د ټرست دغه څرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلن به یوازې په سیمه کې کلکیچ لا زیات کړي. لاوروف وویل ایدیالوژیکي چلندونه، التماتیمونه او ګواښونه هیڅ ځای نه نیسي، او زیاته کړه چې موږ یوازې په متقابل احترام ولاړ ډیالوګ له لارې کولی شو اړیکې بیرته عادي کړو. موسکو ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر سره دا هېواد د اروپایي مشرانو له هغو ډیپلوماتیکو هڅو سره یو ځای شوی چې هدف یې له اوکراین سره په پوله د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا پر سر د راپورته شوي کلکیچ کمیدل دی. په داسې حال کې چې اروپایي مشران او جګپوړي ډیپلوماتان هڅه کوي چې په سیمه کې د روان بحران د حل یوه لاره ومومي، روسیا او بیلاروس نن لس ورځني ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې شاوخوا 10,000 روسي سرتیري په کې ګډون کوي. د بیلاروس خاورې ته د دغو ځواکونو له ننوتو سره دا ویره هم زیاته شوې چې ښایي ورڅخه پر اوکراین د برید لپاره کار واخیستل شي. د روسیې دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه پوځي تمرینات به په بیلاروس کې د فبروري د میاشتې تر 20 نیټې دوام وکړي، او هغه به د بهرني یرغل پر ځپلو او شنډولو متمرکز وي. په عین حال کې اوکراین هم دغو پوځي تمریناتو په غبرګون کې نن پوځي تمرینات پیل کړل. کیف ندی ویلي چې په دغو تمریناتو کې څومره پوځي پرسونل او وسلې ګډون لري.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د معرفي لوبډره د کابل د باسکټبال سیالیو اتل شو. په کابل کې د باسکټبال دغه ازادي یا اوپن سیالي دوه ورځې وړاندې د شپږو لوبډلو ترمنځ د عاشی دوراني پلیسا کې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان د محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل معرفي لوبډلې وکړه شول د دغه سیالیو اتلولي وګټي. د باسکټبال یادې سیالي د کابل د معرف لوبډلې او د شان د کابل ځوانانو لوبډلې لپاره د باسکټبال په برخه کې د غوړه سیرو د پیژندلو په هدف تر سره شوې. د باسکټبال یادې سیالي د کابل د معرف لوبډلې او د شان د کابل ځوانانو لوبډلې لپاره د باسکټبال په برخه کې د غوړه سیرو د پیژندلو په هدف تر سره شوې، او په پای کې لوبډلو ته مډالونه او ستاین لیکونه هم وبښل شول. ادریس توخی وکړی شول د سنوکر د سولې جام سیالیو لومړی مقام خپل کړی. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخې مسؤل وحید آزاد ازادي رادیو ته وویل د هرات ولایت د سنوکر له 1500 کلپونو څخه 22 ورزشکارانو ترمنځ د سولې جام په نوم د سنوکر سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي پرون پای ته ورسېدي. د ښاغلي آزاد په خبره په دغو سیالیو کې ادریس توخی لومړی، محمد فهیم انوري دویم، او بنیامین انصاری دریم مقام خپل کړ، او یونس قنات‌زاده ته هم د یادو سیالیو د غوره اخلاقو جام ورکړل شو. او د فوټبال په ډګر کې انتر میلان فوټبال لوبډلې د ایتالیا د کوپا فوټبال د حذفي جام په دویمه لوبه کې هم بریا خپل کړه. دا لوبه چې تیره شپه تر سره شوه، انتر میلان لوبډلې وکړه شول په وی حیرانوونکي لوبه کې 4-0 په وړاندې خپلې سیالي لاتسیو لوبډلې ته ماتې ورکړې. په تیره لوبه کې هم میلان 2-0 په وړاندې د روم لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د ایتالیا د کوپا فوټبال سیالیو په دوام نن شپه هم دوه لوبې ترسره کیږي. اتلانتینا د فیونتینا په وړاندې او یونتوس هم د ساسلو په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د نن شپې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې به په راتلونکي پړاو کې په خپلو کې سیالۍ کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. اوس مایک اجملان ته ورسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زما سلامونه ومنئ. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ خزینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې
او افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دنده اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لورې د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړي غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سړک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، خومندانۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ؟ تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه غږ پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت لپاره د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړي. یو اعتراض کوونکی میرمنه رازیه بارکزی دا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
حتی در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسه اچولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
شعارشه به خاطر فریب مردم بلد است و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
دا یو شمیر سیاسی فعالان و باور هم داده چه طالبان د اسلام لنومه په گتی د افغانانو انساني حقوق تر پخو لاندې کوي. د سیاسي چارو یوې فعالې شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل،
د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې تاسو یو څوک په زندان کې نشئ ساتای بغیر د یو محکمې نه، تاسو یو څوک به اجازه دی یو چا کور ته ننوتای نشئ، تاسو په یو میرمنې باندې لاس نشئ چیکولای. هر څه په اسلام کې خپل چوکاټ لري چې متاسفانه نن طالبان هغه چوکاټ نه مني. متاسفانه په دې باندې سخت در دیگه مت زمنګ په ملک تیر څل ویخت کلون نه مخکي د اسلام په نوم باندې کوم تجارت او نه پوري هم شته.
په همدې حال کې د ولسی جرګې په خواني غړي شینکی کډوخیل د حکومت په بیلابیلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولی او وای
په ټول توقف خانه او زندانونه باید چې الته میرمنې ساتل کیږي انجوره ساتل کیږي باید چې دغه مدیریت او دغه نگهداری د خزینه پولیسو او مدیرانو طرف اوشی. نو طالبان هم دغه جدی غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشی او باید پوشی چې دوی نشي کولای چې دوی ساتنه یا دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځنیو پر لپسې هڅو وروسته هم ونتوانېدو چې په دغه راپور کې د شویو ټولو انتقادونو او داګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخبارات ویان همراز خلیل او د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یو خبر پاڼه کې لیکلي، میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږه له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل چرسیا بلوسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پریږدم. کابل چرسیا بلوسوالۍ نشل د خرانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي؟ هغه مرستو څاروی کې شوی دی خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کوره کې شوې څنګه شوې باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه نیکی هیلي احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ به او د سیاست په جامو کې به د ازادۍ رډولو نشراتو خبرونو او مجلونو موږ په خورا درنخ منندویو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ رادیو خپل ولسونو خلکو ته په بیلا بیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ تر چارواکو او مسولینو رسولی په چارو کلا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بشمیره تبریکیانې تاسو ټولو ته همکارانو ته وایم اوریدونکو ته وایم. زه صدام کلم یارم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادۍ راډیو تر دغه وخته پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادۍ راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډیر ښکلي خبرونه خپروي په هر ساعت کې. تر څنګ د خلکو ټولنیزو مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. واقعت ډیر څه مزنې زده کړې دي په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه زنې زده کړې دي په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه زنې زده کړې دي چې همدا ازادي راډیو یې او همدا سره روانه وي.
سلامونه اونې کې هلی مې درواخلې ناسه جانې ما د چین لسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت دلته خو د ازادي راډیو نشرات په 0.5 FM سره په بشپړ ډول کار کوي او خسته بل دا چې د ازادي راډیو خو موږ ځانګړي مینوال یو په خاص کر د طالبان راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینوال شوي یو په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېر مننه
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لري چې فکر کوي باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمیره ثبتولی شي 00 22 11 2 14 15 00 22 11 2 14 15 تر بیا ښه چاري په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.
د مازیګر سلور نیمې شپې د خبرونو لنډیز واوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د خزو د ورکشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه د 15 خزینه فعالانو د بندیانېدو یا لادرکه کېدو رپورټونه خبر شوي. طالبان وایي دا خزې له دوی سره نه دي خو طالبان تورن شوي دي چې دا خزې له خپل کورونو وړي او په زندانونو کې ورسره دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي یو شمیر فعالان لا درک شوي او لونی راهیس ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقيف یعنی ول رد کړي. خود بهرنی چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرونډاډ ورکړي چې د برخه کې اهلي زلې کوي. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سرسلی د نړیوالې کمیټې او سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترنګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي اروپا ته د دوی د پلاویو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو او په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پریکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په لړ کې وشوه. سیپک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 11 تنه مړه شوي دي. د وزارت د شمیرو له مخې 145 کسان په دې شپه ورځ کې په کورونا اخته شوي وو. د وزارت ویاند جاوید حجیر ویل څلور په کابل، دوه په هرات او یو تن په کندوز، یو په هلمند او یو په میدان وردګو کې مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت چارواکو ونه ویل چې دغه کسان د کورونا کوم بڼې نیولي وو. لدې مخکې ویل کېدل چې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼې د تشخیص امکانات نشته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لی سترس خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به غمیزوي. میرمن ټراس نن پنځم په موسکو کې لاوروف سره تر کتنې ورسته په خبري کانفرنس کې ویل اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیا او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزوي او ناتو هم دا واضح کړی چې پر اوکراین هر یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره کرانه تمام شي. خغلی لاوروف د ټراس د دغه سرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلند به یوازې په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویپانی azadiradio.com کې لوستل شي. د پروګرام په دوی منیمای کې ډیره برخه د ازادي رادیو د مخکخه خزو خبرونه ته ځانګړې ده او کو وخت په پای کې به واسندره هم درته خبره کړو.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. په دې خبرونه کې لداسه شو در سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذي آریان یون او د شوزو د حقوقو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکني را سره ملمنی دي. آریان یون صاحب لمر سره وصل شوی ده، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خور.
یون صاحب که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته دغه وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړه او هلته د ننګرهار د خلکو استازي پاتې سویاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بله، اول خو چې موږ وګورو نو د ښځو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېرې ستونزې او مشکلات وو. نو هغه وخت کې چې ولسی جرګې په خپل فعالیت باندې شروع کوله، نو دا غینه مخکې زه په ملګرو ملتونو کې د یوناما په برخه کې په ننګرهار کې د ځون په سطحه د ښځو چارو مسؤله وم. او هلته به اکثره نورستان، لغمان، کونړ او خپل د ننګرهار ولسوالیو ته به مسافرونه کول. نو هلته به زه پوهېدلم چې دلته څومره ستونزې او مشکلات دي د ښځو د ژوند په برخه کې، نه یوازې ښځې بلکې اطرافونو کې زموږ په مجموع کې ولس زموږ چې اوس ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. او موږ په داسې حالاتو کې هلته کار کوو چې یعنی د دې سره به مخامخ وو، مثلا ډېر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې لپاره امکانات برابر نه وو. دا ته د ماشومانو د نارینه وو لپاره حتی لکانو د لپاره برابر نه وو، ښځې خو پرېده. نو دا حالات او مشکلات چې لیدل، نو کله چې ولسی جرګه انتخابات کېدل، نو دوی ویل چې دغه سي پارلمان به جوړیږي او د ښځو استازي به زیل ته به ګډون کوي، خپل دولت او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړي، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ترسي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کړي. نو کله چې دا حالت ولیدل، ماغو چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر، د لومړي ځل لپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل لپاره ولسی جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه هم دا وه چې وکولای شم چې د خپل ولس ستونزې یا په خصوص ډول د ښځو ستونزې ورسوم یو غږ تکم، او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکولای شم چې یو کار وکړم. نو ځکه دغه ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم.
آیا تاسو موافق یاست چې د ښځو ستونزې له پخوا هم وي او اوس هم ډېر ورته پام نه دی سوی؟
افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. په هر هیواد کې باید دغه د فرهنګ سره، دغه د اصولو سره، دغه د قوانینو سره، دغه د دین سره باید په ټکر کې رای نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط وي. مثلا یو خور زما په خار کې تر دې اندازه آزاد دی او تر دې اندازه امکاناتو ترشته چې ته فکر کوي چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چلا شي بیا ته وګوري چې زما خور اته هغه ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې لپاره نشته. مثلا بیخي یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو اندازه د ننګرهار د ولایت استازی وما، یعنی موږ د سه ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چنې ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نشته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه استازي وي. اما دا څنګه و چې څومره دې ځمکه هغه تعداد یې کوږ ځکه چې موږ نه کولای شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو. یعنی هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو. نو ځکه نتیجه بېته چې د وخت بهرنیان